سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سې احمد زیم تاسو ته هر کله وي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه درته لرو ټاکل شوې د ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایوا په نیویارک کې د ملګر ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږنیم بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرخزو همین جنود د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فعالان په د افغانستان د حالاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل وطن ته واستل شي چې په غیر قانوني استازو ایران ته ننوتی دي هغه له پزیشکیان پرې نوې خبرې غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو ودون ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پای به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې غیر قانوني اسناد درلودل هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې ویل چې کومه په میانمار غزا هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللای د هند بارانو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یو بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس نه معلومات دي بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د قانون خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د هند بارني چارو وزارت وین پاینه حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړی اړیکې پالي ایرانی چارواکو اتریشی وګړي کریسیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړه د ایران د قضا خبری آژانس میزان د خبر ورکړی اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسا امینی د وژل کېدو لپاره وروسته پیران کې لپاره خو مزایرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویبر د اسلام د افوی د اصل پرانا کې خوشی شوی دی خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې اوتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده وو د وټلو امکان ورته برابر کړی میزان دغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویباری له کابل نیول شوی وو او رسې خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیلې په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته سلور پر شپک ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې یو پرو بریا خپل کړه افغانستان نه اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو اېدا کېږي چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین ځنډیدو اندېښنې زیاتې کړې دي
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندز لګول کېږي چې تازه ثبت شوی پیښ شمیر لسکونو ته رسیږي
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخیدل
زه چې واده شوم لاس کاله نه وم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره ووسی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزمینجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبایوا به د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو بشري حقوقو فعالانه لدیناسي بیلابیلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازې چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یا چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدره توکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیه له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوال ناستو زموږ تمه داده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
پا افغانستان کې د پولیو زت واکسین زندیدو د کندهار د سیدونکو اندېخنې را پرولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو شمیر 1300 رسیدلی چې له دې جملې ولسی واسي په کندهار کې دي، خو طالبان دارت کړی چې په افغانستان کې د ګزان زت واکسین کمپاین زندول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو زت واکسین د ماشومان لپاره حیاتي بولي او د واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغي پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین زندولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حادثه یو وای، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیو شمیر لسکونو ته رسیدي.
ما شومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پرغو باندې عمل کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غرنګ څه کوي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لمړی توپ دی او د پولیو واکسین زندیدو سخت اندیشمنه کړي ده. فرشته وای دغه ناروغي د ماشومان او راتلونکو لمن زبړي.
کچیر د واکسین مخه وته رسید موږ مینان بلیر د بشره فالج سراته دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي او داس نه جوړي چې مثال یا طبي یا تخي یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وته رسید او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د سران سره مخه مخه چې دی بنیم مومنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنيت نشي تشکیله ولای دی خپل ژوند مخته نسی ولای دی به مایوب دی بل د چار لاک محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منج نورم دا الا لری زرم انت نورم دا الا لری چې اولادونه مایوب نسی اولادونه یو بدبختی ته مخ مخ نسی مجرم قارت مجرم مینان په شتوګه په شت صحت ژوند وکي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبت پیښ شمیر 1300 رسیدلی او لدې جملې کندهار د یول سو پیښ سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنې وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي د توجه لري نه ورته کوي خپل ماشومان ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګزان یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالاتو څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې خندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د قلتونو د وضعیت منتقدان دي لومړی په خپل وطن کې د قلتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبره ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلای. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي، په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د سرګندونو په اړه د خپګاند څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړای چې نوی دیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځ او سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیبات ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نوموړی وایي مونږ ورونه یو خود قانوني لارو چارمنل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سر ټکوي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې
له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی وو. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه شه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاج باندې هغه له هغه منطقه شه په ډېر بد حالت کې استل کېږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي، او هغه د افغانانو ویزه چې کوم قانوني راغلي دي هغه هم ډیپورت کیږي، او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او هغه ایسته ورته چول کیږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هغه هم ډیپورت کیږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره معنی
نو وړای لنړیوالو او د بشر د حقوقو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلای.
اصلا مهم نیست که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره،
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. ان د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي، خپل ایرانیان هم شړل شوی دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه ویلې ایرانیان یو بیا یې هم شړلی. په هر کوڅه کې د کډوالو در ټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرایی کې مهاجرین جمع میکنن، موټرای پولیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وش ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 340,000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دي. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي، خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي، چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. نور حال په راپور کې.
لور مې وه ډېر په عذاب په عمر سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوی یم، ستره شوی یم، خواښې مې لویه کړې یم. 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم، چې کور کې مې ماشوم په دنیا را وړ. لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې، په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته وه.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ وه.
12 به نه وم سیمه واده سوم، یخي وړم خو د کاکاګانو مې ځنې د مور به چیرته ورکې به غسیه به ماماګان وکړم استګات نه وکړم. اول وری کې را ډېره سخته ول، فشار مې جګې ده په باندې، یخي ډېر په زوبلم کې نه وخت ډنګرم خو ډاکټر نه لري ډار اسوي اثر قنسه د فشار ته جګېږي په ټول کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ورزګان اوسیدونکو شاه محمد وای دوه ماشومان ناسالم پیدا سوي او ورستم مړه سوي دي. دی وای ډاکټران ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجونې ودول ډیر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مداره چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل سي، باید الکوان ته په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجونې په کم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندې روغ او راز نه دي لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک د کم عمر نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتېږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونی چې تر اتلس کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي.
مخکې له ولادته زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه راوړي، هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي، خاصې په ګوتو په شمېر درته ویل یو خدای دا عمل سیم تاسو دی په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی سری هم کم خون سی د عملګی په وخت کې دی دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی کې دی ته د یو رقم حمله رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم ازادي رادیو ته تاسو را رسیدلی سو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام آزادۍ رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه لمنځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم اداري دوری بنکړي یا لمنځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نور کول کې ترسو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه لمنځي، مثلا ملي بیرغ دا یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زر دغه مسایل حل کړي ترڅو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅه وکړئ، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت یو زمينه برابر کړي، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وړاندې بعد 15 دقیقې بس تکرار واوري، خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې په چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږ نیم بجې پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې یو فعال هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینوی څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان بیرته خپلې وطن واستول شي چې په غیر قانوني استادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزیشکیان پرونې به خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دي. پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هېواده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمانداني د یکشنبې په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت وخت کې کړې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوونځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ پخولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نن وایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل سوي چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بی اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 43,000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې راسره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي.
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کوو، له هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولی دی، او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي، یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي، او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. تر څنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل، ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نا وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسني فشارونه یې هم دغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري، بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته روزو په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه دي. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وی نانوایانه سهمیت ترلاسه کوي چې سیمه او نفوس ته پکتو په همغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه دریو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
خراب دے تھے رش پچے کامی کر
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوي کولای شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پیښې چې په ایران کې واقع شوې دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي، او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقې فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري او د مهاجر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي او متاسفانه چې خپله یو ان ایچ سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا موسسات دغه مسلې ته هستن تر اوسه پورې پام نه کوي چې دا خپله یوه بله ستونزه ده، حقوقي ستونزه. له بلې خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاریو سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هغه غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کېږي هغه باید وڅېړي چې متاسفانه دا نه کېږي. له بلې خوانه سره د دې چې ځینې بین المللي موسسات ده او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو ان ایچ سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالي کومکونه کړي دي او اوس هم تر یو حدوده پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي، خصوصا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د دې مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته وایاست چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو پیران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس په حاله ده. اوس تقریبا د 15 شپې کې خدای ظلم ډیر روان ده. بس که پاسپورتي کارتونه لري که چاغي یو خو دلته نشي، بیا چې ونشي هلته په زندان کې بیا ډیر زوري کروپی وار کې د اخراجي دي. کروپی وار نه کې شپږ میاشتې د خلک چې غوړه ما عمر ګلانی ولې تقریبا نیلی وای زه تقریبا شربنده شو کې پروت ما بیا مجبور درته نه پر پیدا پیسې مرول دی بیا دی درې خراج کې غوړ څه سخته وای د شرپی ورنه کې اسن دغه خو ته خراج دی نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر تازه بول کوي.
بلې بس په کوم شرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
د ټل حال په مخ کې خوشو دغه غزمینو تهران او دغه خواته لا کوږي اوس په حال د رسم شیراز کې مو دې خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان چې باید یو لار ورسره شي، باید یو خبر ورسره وکړي. دا ټول مختبر مشکله ده، سخت ده، زموږ په سخت او په هغه راغلي بیا غدلته د ظلم او غشي شي د شي وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چرواکي وخت نه وخت چکله الته کوم امنیتی پیشه کیږي، کوم جنایي قضيه کیږي پر افغان کډوالو او پنغښتون کو دا ډول فشارونه زیاتوي. تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پنغښتون کې یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څه وایي، ګومان مې راځي دغه څوک بده ولا سولري ابرو خبر کړي لا سولري فکر نکوم کار نور څوک کی بس غغه افغاني نه وای دا کار افغاني وکړو.
بل عباس افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایطو کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنې ولا کوم د شنه ممکن هم د فیک معلومات نه پلارم شې دي کوم هغه باندې استل کیږي به شي کوم چاله ما دي سره ول ډیر شروع شو او دغه کوم نه ممکن هم شي د ول دي شو شو ما څنګه دغه شنه او بس ایران لا غون تاسو خو خلاله ورو ده خبر هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نشي دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پیو دي چې وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو یو غراتی وي چې د تاسو وطن جوړ دا تاسو به ټول چې خپل وطن ته لاړی نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پس جوړ مګول تاسو بیل تاسو خبر نه تللی به تاسو له جاجي بدلی په نیواز مخبل کار او غریبي کا چاته خواندور کې خپل او کور او بچان او خپل او خپلوان لري دوه کال درې کال مسافرې د چا لوريږي ما ورته ما دتا لوريږي خپل بچانو لغن یو میاسل لري لاړ شي واینه مال خو موږ هم دغه شي خو د شي نه پیږم چې څه چلات یو ویل ولاس یې کوم
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ شهاب صاحب تاسو ترازو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورید څه فکر کوئ چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوژونه کړنې نیولې دي
جناب صالح صاحب اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډېره لوی ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي دغه سي قضايا چې وخت نه وخت مختره دي دا یو څپي د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دي او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی دا ټول په دی باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي ولی افغانان په مجموع کې مخه متاسفانه چې یو جګړه ځپلې هیواد یو لڅو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام نه لرو داسې نظام چې لټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري د نړۍ له هیوادونو سره وغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی موږ له هغوی نه واردات لرو موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي بیرته قرباني هغه افغانان دي چې غلطه په ایران کې اوسېږي یا کډوال دي په ایران کې اوسېږي یو شای چې مخ کې یو څه ګرم شي ونه پیغام چې دا بوست دي ټولو لپاره یې کې आवाज دي په خانه امنیتي ځواکونو لپاره ایران یو ډول چاڼیز عملیات شروع کړي وو هغه کسان چې په خانه افغان ځواکونو کې دند تر سره کړي دي هغه یې ډیر تخریب ول نیول او دی غوي دا وسه دا کسان له نور لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي یا مثلا بلې فراتی خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې نو دغه مسله هغه وخت کې جدي و او نه پوهیږم چې اوس دوی د ټول افغانانو سره دغه حالت راخیستای خی تر شای هم دغه فشار خبره ډیره مطرحی او خیل طالبان هم ځینی غوښتنې ولري ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي د ګډې پولې مسله شته ولې ایران په افغانستان کې شل کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي او خپل مانورونه به تر سره کول دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدار تللې او هغه نصر حتی په وروستیو کې کستاسو په یاد دي د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدی سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل نو خامخا غواړي سي بیا مغه سي نفوذ ولري او لاس یې بری نو فکر کوم له همدې امله به په ټول افغانانو فشار راوستي او د افغانستان د رسخو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې نو له هر چا سره هم ډېر په غسیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او لا شک پرته چې یو ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فاکتورونه په کار دی هغه په موږ کې کمزوري دی قوي اقتصاد قوي اردو قوي سیاست او د خپل جغرافیه کلکه ساتنه دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ ګډ خلک کمزوري کړی
په ایران کې حمید ګل عباس تورزو عباس صاحب اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته دروان دی هغه تاسو سوس پرشتنه څه
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غدا په حال هغه موږ دا ویني چې سرګو کلیدلو سرګو حال وینو چې د ښه د اوس په حال کچار چې څو راځي اشتباکي نو کار اشتباه د چرایي دلته چرایي د اوس به خو وجد خراب ده نشي او د اعلان مرتکړه سردانه وکاله پور دا روانه وکاله پورې به دا غونی کډوال به ټول خپل وطن ته وسته چې اولی ګل خپل وطن ته نو دلته ولا اوس کښه ژوند ډیر سخت دا او هغه په قانون باندې چې راځي بیا ملالي خود گزاره کوي په قانون مو زبرول کوي هغه قانون ولا مو زبرې خو بیا هم خدي لمو کچغه بیا خدي کچار تا مال دې نو اوانه نو ورته دا درخواسته چې دې دغه خواته به زړه راخنه چې ایران شي د تراش دې مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن زه غوږه دې ربل دې ورکه کچغبري کوي بیا د تراش بنده ورج بادونی شي وایلی هغه مله شي و دین راځي چې دې بل شي و جې راځي بل خو احساس راځي بیچاره ګان مجبوریت راځي ل مجبورې دي خاطر مخره پیدا کی خو بل تم دا شو وجه ته سره
ابا سب پداسل کې چې هر شیبه په داسل کې چهار شیبه د نیول کېدو له غوښ سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې انې د شهر سره موږ په دیوول نډاری غو د خپل کچا غراغلم د پنځشپګ میچ کې غراغلم خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خواته نو دلته وو خټه ډارې کوم موږ چې دا پراته یو د څه خټه ډاډ نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له مونډي سره دا خوب موږ له ناقراری سره دا شپې چې مغازي ته ځونن بای ته ځو نو دلته ډېر پدار پوان کې ځو له ډېر مشلات سره حال یو نو خدای دې هغه رفیق خیر می نو د ما غورونو ته دا درخواځه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب
نه بسب د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه طب انجینرانو ته دلته سب کارونه ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده مثلا ساختمان کې د ساختمان باندې چې افغانې نه د څه کور باندې چې د افغانې کار نه کوي او د سب کارونو دغه د کورول کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل تر تصفاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې دولت لسره په مثلا متوجه سلیکشن د پیدا شوی دا چې نسیم اړایم بیا چې وته مولي په هیڅ باندې پاتیا ته پراته په څه کوم پیسې وروړي نه نو ډیر سخت دی نه
بله اباس یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي د گزاره کوي مثلا چر نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحاله عام خلک خو گزاره کوي
پنځه دقیقه بحث له ازادي راډیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیتو کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې یو ورونه یو سره یو لاس سره مخشه دره کومجر نه وره کم چلانو چې موږ خپل ډیران له وجه دغه درخواست چې باید د افغان کډول سر باید خړای ته کې خړو تارې بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یې له بل سره وکړو دا ولې زړه د ژوند نه داتې نه کال لاس کال کې زما راځم نو ما در کوم رفتار نه ولیدلې ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
هم دا پاسپورت مثلا نو سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا د بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو ډیر ښه شایده اعتبار شایده هر څړی اعتبار او حساب کارو هم اعتبار ور کوي نو کو هر څړی او اعتبار ور کوي نو کچا خو انسان
بل څوک هر څه سخت دی بله عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه
دا نه ست په حاله نو تاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پردای وطنو پردای هوادو ته مجبور نه سو پردی وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کیږي نه ویل نه کی از شور چې وخه د دې سره بد چرن کیږي بد رفتار کیږي نو موږ دغه درخواست ده چې وطن کې ما منه شي وطن کې کاروبار خبر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو موږ دغه درخواست ده چې موږ وطن کې روزګار او ژوندۍ وایي نو په دې موږ د ایران ته ځو ولې موږ وانه لري دروازه مرزم نه کی موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبورې یا چې سخت ده
ډیر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه د غرض د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقي بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې پیران کې د افغان پناهغښتونکو کا او کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل راس زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا پ
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جا مات مات جا مات مات جا د سول پون غبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد لے لے ساس گر سا گگ لے لے ساس دد پپ دد لے ساس دد پپ گگ پپ ساس دد پپ گگ
کابل د گول لوک دی پرایا کابل د گول لوک دی پرایا زما یا جی سی دپخمان شنکی باغون زما یا جی سی دپخمان شنکی باغون مات مات جا مات مات جا mata mata jam dasro labon gaben rak mata cheden rak osman gaur mata cheden rak osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار د
کندهار شن ارغنداب کلار می وسو کال پتا کی تیروا کلار می وسو کال پتا کی تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دس رو لبو انگ بن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان